درنو اوریدونکو السلام علیکم له دې شبې د ازادي رادیو خبرونې پیل شوې په دې لمړی خبری مجله کې چې زه عصمت څاروانې د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم د افغانستان په اړه له یو شمېر افسرانو سره د امریکا د ولسمشر د کتنې او نورو موضوعاتو تفصیل وړاندې کیږي. لومړی د نن یکشنبې د 1416 مریض کال د سرطان د 28 او د میلادي 2018 د جولای د 19 د دې ساعت خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار او د قزاقستان د بهرنیو چارو وزیر له تروریزم سره پر مبارزې خبري وکړې. د بشري حقونو د څار ډلوي روسیې په انټرنیټ کې د بیان پر ازادۍ محدودیت لګولې او امریکا د روسیې لپاره نوی سفیر معرفي کړ. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار پرون سه شنبه په استانه کې د قزاقستان د بهرنیو چارو د وزارت له مرستیال سره په کتنه کې له تروریزم سره په مبارزه کې پر سیمه ایزه همغږي ټینګار وکړ. د افغانستان د ملي امنیت شورا په خبر پاڼه کې ویل شوی چې محمد حنیف اتمر په دې کتنه کې قزاقستاني لوري ته وویل چې په سیمه او نړۍ کې تروریزم ګډ دښمن دی او پر ضد مشترکه ستراتیژي او همغږي اقداماتو ته اړتیا ده. د افغانستان د ملي امنیت شورا خبر پانه د قزاقستان د بهرنیو چارو د مرستیال کمال الدین اوف ابزال لخلی وای چې افغانستان د نړیوالو مخالفتونو او علاقمندوی قربانی دی. د امریکا د ولسمشر ډانلډ ترامپ لور ایوانکا ترامپ پرون په واشنگتن کې له هغو شپږو افغان روبوټ جوړونکو نجونو سره وکتل چې مخکې ورته د امریکا متحدو ایالاتونو لخوا د ویزو ورکول رد شوي وو، خو وروسته د ولسمشر ترامپ په مداخله امریکا ته د سفر اجازه ورکړل شوه. ایوانکا ترامپ د سه شنبې په ورځ په واشنگتن کې د روبوتیک سیالیو په مراسمو کې ګډون وکړ او په ځانګړي ډول له افغانستان څخه له ورغلیو نجونو سره وکتل. کله چې تر یو ځل ردیدو وروسته د افغان نجونو ته د امریکا د تګ اجازه ورکړل شوه، هغه مهال د ولسمشر ترامپ لور ایوانکا ترامپ پر خپل ټویټر لیکلی وو: زه به راتلونکې اونۍ په واشنگتن ډي سي کې د دې بااستعداد افغان نجونو او د دوی سیالانو ته د هرکلي لپاره سترګې په لار یم. تاکل شوه ده چې نن به د افغانستان د فوټبال تر 30 کلونو د کم عمره لوبغاړو لوبډله د آسیایي اتلولۍ لوبو ته د چمتووالي په لړ کې د عراق له ټیم سره لوبه وکړي. دا مسابقه د کابل په وخت د ماښام په 9:30 بجو د سعودي عربستان په ریاض ښار کې د فیصل بن فهد په لوبغالي کې کیږي. د افغانستان تر 30 کلونو د کم عمرو د فوټبال ټیم دوه ورځې مخکې ریاض ته رسیدلی او د مقدماتي سیالیو په بی گروپ کې د سعودي عربستان، عراق او بحرین له ټیمونو سره یو ځای دی. دا خبرونه له ازادي رادیو اوري. د بشري حقونو د څار ډلې چې مرکز یې په نیویارک کې دی وایي روسیې په انټرنیټ کې د بیان پر ازادۍ شدید محدودیتونه لګولي او د خپلو وګړو آنلاین فعالیت سخت څاري. د بشري حقونو د څار ډلې په راپور کې چې د سه شنبې په ورځ خپور شو ویل شوي د روسیې حکومت دا هڅې د دې لپاره کوي چې په دې هیواد کې د انټرنیټ شبکه د حکومت تر کنټرول لاندې راشي. د دې راپور پر بنسټ د روسیې چارواکو له 2012 میلادي کال راهیسې لسګونه کسان په انټرنیټ کې د خپرونو، مرکو، راپورونو، ویډیوګانو او نورو موادو د خپراوي له کبله د جرمي فعالیتونو په تور محکوم کړي دي. د بشري حقونو د څار ډله په خپل راپور کې زیاتوي روسیې چارواکو همدارنګه په روسیه کې سلګونه ویب پاڼې د خلکو پر مخ بندې کړي دي. سپینه ماڼۍ وایي جان هنسمن جونیئر په مسکو کې د امریکا د سفیر په توګه ټاکي. و 50 کلن هنسمن تر دې وړاندې په چین کې د متحدو ایالاتونو سفیر و. د امریکا سفیران د دغه هیواد د سنا جرګې تصویب ته اړتیا لري. روسیه باید هالند ته د دې هیواد د یوې بیړۍ د نیولو له کبله څه باندې 6 میلیونه ډالره تاوان ورکړي. د ارکتیک سنایزر په نوم دا بیړۍ د 2014 میلادي کال د سپتمبر په میاشت کې د تیلو د استخراج پر ضد د اعتراضونو په جریان کې د روسیې د امنیت د فدرالي ادارې لخوا په نړیوالو اوبو کې ونیول شوه. په بیړۍ کې سپاره کسان له یوې میاشتې بنده وروسته د همدې کال په نومبر کې خوشې شول. په ویانا کې د نړیوالې محکمې 5 غړو په 2015 میلادي کال کې پریکړه وکړه چې روسیه د سمندري قوانینو د کنونسیون پر بنسټ کشتۍ ته د اوښتې زیان او په هغې کې د 150 سپرو د غیر قانوني نیونې او ځورونې مسؤوله ده. د تاجکستان د ولسمشر یو لور د دې هیواد تر ټولو د ستر تجارتي بانک د مرستیالې په توګه ټاکل شوې ده. د هغو اسنادو پر بنسټ چې د ازادي راډیو تاجکي برخې ترلاسه کړي، زرینه رحمان چې درویش کلنه ده، د روان میلادي کال د جنوري په میاشت کې د تاجکستان د لوی سوداګریز بانک اورین بانک د مرستیالې په توګه ټاکل شوې ده. زرینه رحمان چې ویل کیږي په بریتانیا کې زده کړې کړي، نوم یې د لومړي ځل لپاره په 2010 میلادي کال هغه مهال په رسنیو کې څرګند شو چې 14 کلنه وه او د دوو میاشتو لپاره د تاجکستان پر دولتي تلویزیون انګلیسي خبرونه وړاندې کول. د اورین بانک رئیس هم د امام علي رحمان او خی حسن اسدالله زاده ده. د تاجکستان ولسمشر نه اولادونه لري. د آزاده پنوم د نوموړې بللور سناتور او د ولسمشر د دفتر رئیس ده. د امام علي رحمان مشر زوی رستم د دوشنبه شاروال دی. پر دې سربېره د ولسمشر رحمان نور خپل خپلوان هم پر لوړو دولتي پوستونو ګمارل شوي او یا د دې هیواد مهمې سوداګریزي چارې کنټرولوي. امام علي رحمان چې له 1922 میلادي کال راهیسې په تاجکستان کې واک لري، پر لپسې د اداري فساد او سیاسي مخالفانو د ځپلو له کباله له انتقادونو سره مخامخ شوی دی. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. د ازادي راډیو خبرونې د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ څپه 12.6 نوي او په لویو ښارونو کې په اف ام 3.5 څپه دوام کوي. اوس 8 بجې او 8 دقیقې دي. د امریکا ولسمشر لخپلو یو شمېر افسرانو سره د افغانستان په اړه د مشورې لپاره وکتل. دا کتنه په داسې حال کې وشوه چې راپورونه وایي سږکال د امریکا هوایی بریدونه په افغانستان کې زیات شوي. په خوست کې قومي مشرانو په افغانستان کې د بندونو له جوړېدو سره د ایران د مخالفت په وړاندې عکس العمل وشو.
که موږ نه څوک دا هیله لري یا دا تقاضا لري چې تاسو بندونه مه جوړوئ، دا بل څه مه کوئ، پرمختګ مه کوئ، نو دا موږ ته هېڅ د منلو وړ نه ده.
د دفاع وزارت د تورن و افسرانو دوسیه ځانګړي محکمې ته استول شوی. په ننګرهار کې څلور شارګوټي جوړیږي.
هر آباد دریم برخه د غلی اوبدلو د شهید زړور زاهد د پولیسو اکاډمي استادانو خارګوټي کې د قصبې زاهد.
د دې او نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان په اړه د نړیوالو مطبوعاتو تفسیرو ته کتنه کوو. زمو شخله ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاره هم اورید. شی ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org زموږ د وی پانې پاتره. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ د سه شنبه په ورځ له یو شمېر امریکایي پوځي افسرانو سره د افغانستان په اړه د سلام مشورو او د هغوی د نظریو د اوریدو لپاره وکتل. ولسمشر ټرمپ تر دې کتنې مخکې خبري اعلان ته وویل د هغه خلک دي چې په افغانستان کې ډیر وخت تیر کړی او شای دوی په افغانستان کې د رواني جګړې په اړه تر نورو غوره نظریات ولري. دا کتنه په داسې حال کې شوې ده چې امریکا د افغانستان په اړه د نوې ستراتیژي په جوړولو کار کوي. د دې موضوع تفصیل اجمل انوراد کوي.
په داسې حال کې چې په افغانستان او په ناټو کې د امریکا متحده ایالاتو د افغانستان په اړه د امریکا د متحده ایالاتو د نوې ستراتیژي اعلان ته ورځ شماري، د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان په اړه سلام مشورو ته دوام ورکوي. د سې شنبه په ورځ نوموړي په سپینه ماڼۍ کې د څلورو هغو امریکایي پوځي افسرانو سره چې په افغانستان کې ډیر وخت تیر کړی د غرمنۍ پر مهال وکتل. له دې امریکایي پوځي افسرانو سره تر لیدنې مخکې ولسمشر ټرمپ خبریالانو ته وویل، زه غواړم پوه شم چې موږ ولې په افغانستان کې د تیرو 18 کلونو راهیسې پاتې یو، هلته څه روان دي او موږ په دې برخه کې کومې نوې نظریې خپلولی شو. ولسمشر ټرمپ زیاته کړه چې په دې برخه کې ډیر خلک ډیر نظرونه لري، خو زه غواړم له هغه خلکو یې واورم چې په سیمه کې پاتې شوي. په سپینه ماڼۍ کې د ولسمشر ټرمپ میلمانه د امریکا د پوځ څلور نظامی افسران وو چې ولسمشر ټرمپ په خپلو څرګندونو کې څلور هغه غوره سرتیري یاد کړل چې په افغانستان کې زیات وخت تیر کړی. د افغانستان په اړه له امریکایي پوځیانو څخه د نوو نظریو د اورېدو لپاره په دې غرمنۍ کې د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس او د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار اچ آر مکماستر هم ګډون درلود. ولسمشر ترامپ چې لدې څلور تنو امریکایي پوځیانو سره تر غرمنۍ ناستې مخکې خبریالانو ته خبرې کولې ویل دا د جګړې له ډګره خلک دي، دوی له بل هر چا ښه د افغانستان د جګړې په اړه پوهیږي. د امریکا ولسمشر زیاته کړه موږ به له دې پوځیانو څخه ځینې نظریې ترلاسه کړو ځکه موږ په افغانستان کې له کلونو راهیسې یو او دا زموږ تر ټولو اوږده جګړه ده. د اسوشیټد پریس خبري اشان سوی د ولسمشر ترامپ اداره د حق لارو چارو لټون کې څو د افغانستان په وړاندې یوه داسې کړنلاره عمومي چې دغلته هغه هدف ته ورسیږي چې د اوباما له ادارې د ترامپ ادارې ته په میراث پاتې دی او هغه دا دی چې افغان حکومت خپل د خپل ځان د دفاع توان پیدا کړي. ولسمشر ترامپ تر ډیره د افغانستان په اړه د نوې ستراتیژۍ جوړول د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس ته سپارلی. څوک به چې ګمان کیږي افغانستان ته څلور زره اضافي امریکایي سرتیری واستوي. جیم ماتیس او نور امریکایي چارواکو ویلي چې د جولای د میاشتې تر پایه پورې به د افغانستان په اړه خپله نوې کړنلاره په ډاګه کړي.
په امریکا کې ولسمشر ترامپ له امریکایي افسرانو سره دا کتنه په داسې حال کې کړې ده چې راپورونه وایي په افغانستان کې یو ځل بیا امریکایي ځواکونو هوایي بریدونه تر څو کلونو وروسته زیات کړي دي. د یو نوي راپور له مخې د روان کال د بریدونو شمیر د 2012 کال د بریدونو شمیر ته نږدې شوی دی. هغه مهال په افغانستان کې 80,000 امریکایي جنگي پوځیان موجود ول. د دې موضوع تفصیل احمد شبر وړاندې کوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو پوځ وایي چې د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې بمباری زیاتې کړې دي. د راپور له مخې د جنوري له میاشتې د جون تر میاشتې امریکایي الوتکو پر طالبانو او داعش د توغندیو او بمونو 1,604 بریدونه کړي دي. دا شمېره د تیر کال له پیله تر پایه د ترسره شویو هوایي بریدونو دوه برابره ده. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان جنرال محمد رادمنش حزاجي رادیو ته وویل کله چې روان کال طالبانو د منصوري پونم د عملیاتو د پیلېدو اعلان وکړ له امریکایي ځواکونو مو وغوښتل چې د ترهګرو پر مرکزونو بمباري وکړي. په ځینو مواردو کې په سمڅو او ژورو زیرزمینیو کې د دښمن د مرکزونو د له منځه وړلو لپاره موږ د امریکا د متحده ایالاتونو له ټکنالوژۍ یعنې د دوی له الوتکو استفاده کوو. د امریکایي ځواکونو له لوري چې کومه شمېره د سېشنبې پر سپاره شوه په هغې کې یوازې د توغندیو او بمونو شمېره یاده شوې ده او د الوتنو شمېر ته اشاره نه ده کړې. جنرال رادمنش وایي د امریکایي هوایي ځواکونو د مرستې له امله روان کال افغان ځواکونه برلاسه شوي دي. د امریکا له متحده ایالاتونو سره په همغږۍ چې له موږ سره یې په بېلابېلو برخو کې مرسته کړې او نوي تجهیزات یې راسپارلي او اوس نوي الوتکې لرو، خو بیا هم دوی له موږ سره د دښمن د کلکو مورچلو په له منځه وړلو کې له موږ سره همکاري کوي او دا همکاري د دې باعث شوې ده چې موږ د افغانستان په جغرافیه کې برلاس ولرو. په افغانستان کې د هوایي بریدونو له شدت سره ملکي تلفات هم زیات شوي دي. ملګرو ملتو د دوشنبې پروس په یو راپور کې وویل چې د تیر کال په پرتله روان کال د هوایي بریدونو پر مهال ملکي تلفات 48% کې ډیر شوي دي، خو جنرال رادمنش ټینګار کوي چې یوازې د طالبانو او داعش پر لري پرتو سنګرونو د بریدونو پر مهال له امریکایي الوتکو مرسته غواړي او تر وسه وسه هڅه کوي چې ملکیانو ته مرشوب لوانه وړي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د هغو جګپور افسرانو چې په اختلاس او اداري فساد تورن دي دوسیې د ارزونې لپاره د اداري فساد د لوی جرمونو د ارزونې ځانګړې محکمې ته استولې دي. د دې موضوع تفصیل فریبا ظاهر وړاندې کوي.
افغان چارواکي وایي د اداري فساد او اختلاس په دې قضیه کې د دریو جنرالانو په ګډون او افسران شامل دي. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري وویل چې د دغو افسرانو دوسیه پرون د لوی څارنوالۍ لخوا د اداري فساد درنو جرمونو د ارزونې ځانګړي محکمې ته استول شوی دي او له دې سره هم مهاله دغه افسران نیول شوی دي. شغل وزیري ازادي راډیو ته وویل نه وایي دوی اوه تنه دي د تیلو او جنراتورونو په دوسیه کې. د اداري فساد د درنو جرمونو د ارزونې ادارې پرون دغه افراد نیولې دي او زندان ته یې لېږلې ځکه د هغوی دوسیه استول شوي چې محکمه غور ورباندې وکړي. په دې قضیه کې دوه برحال جنرالان، یو متقاعد جنرال، یو برحال ډګروال، یو متقاعد ډګروال او دوه تورن افسران نیول شوي دي. د افغانستان لوی څارنوالي وایي لومړی د دغو افسرانو یو تن نیول سوی و، خو تر پلټون وروسته څارنوالانو نور کسان هم د جالکاری اختلاس او له دندې د ناوړه ګټه اخیستنې په تور ونیول او دوسیه محکمې ته معرفي سوه. د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي ازادي راډیو ته وویل
څارنوالای معزز قضیه دریافتند که علاوه
دی وی د دې قضیه معزز او څارنوالانو وموندل چې پر یو کس سربیره چې تورن دی وطن نور چې درې جنرالان هم پکې دي په دې قضیه کې شکیل دي او پر هغوی تورونه پورې سوي دي. شغلی رسولی وایي څارنوالانو ثابته کړې چې دغو کسانو د څه باندې 1,200,000 امریکایي ډالرو او 2,500,000 افغانیو په ارزښت اختلاس کړی دی. د افغانستان لوی څارنوالۍ د محکمې تر وروستۍ پرېکړې پورې د دفاع وزارت د دغو افسرانو د هویت له ښودلو ډډه کړې ده.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. 5:15 شوې. د ازادي راډیو د روانې خپرونې په دوام کې بیا هم راپورونه لرو، خو اوس به احمد شبر درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپله تازه ګڼه کې بلخ ولایت ته د جنرال دوستم د تګ او د هغې الوتکې د ګرځولو مسله څېړلې ده چې د ولسمشر لومړی مرستیال یې مزار شریف ته رسوه. ورځپاڼه لیکي جنرال دوستم وروسته تر دې چې دوې میاشتې په ترکیه کې په تبعید کې تېرې کړې یو سیاسي ائتلاف جوړ کړ او د دوشنبې په ورځ بلخ ته روان و تر څو د هغه ولسمشر لپاره چې له ده سره یې اړیکې خراب شوې دي د سر درد پیدا کړي. د جنرال دوستم په سلګونو ملاتړې د شپې تر ناوخته د مزار شریف په هوایي ډګر کې انتظار و. خو نیویارک ټایمز د افغان او غربي چارواکو په وینا خبر ورکوي چې مرکزي حکومت د دې الوتکې د کښېناستو مخه ونیوله. ورځپاڼه وړاندې لیکي شاید دغه پیښه د افغانستان سیاسي بحران چې له مخکې موجود دی پسې ژور کړي او د هغه جنګ سالار حوصله وازموي چې په تېره زمانه کې د شخړو سابقه لري او د ولسمشر غني د حکومت د مقابلې خبرداری هم ورکړی دی. د ورځپاڼې په باور دوستم په انتخاباتو کې د جمهور رئیس په بریالیتوب کې ونډه لرله او اوس یې دا کوي چې منصبي شوی دی. د بلخ ولایت د ولایتي شورا یو غړي عبدالخالق ویلي دي چې له 1500 تر 2000 پورې په هوایي ډګر کې د دوستم هرکلی ته انتظار و، خو د افغانستان مرکزي حکومت د هر راز قانون پر خلاف د هغه الوتکې ته اجازه ورنه کړه چې کښېني. نیویارک ټایمز لیکي چې د دوستم یو جګپوړي چارواکي او د بلخ والي عطا محمد نور ته یوه نږدې کس هم د الوتکې د بیرته ستنولو پیشه تایید کړې ده. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یوه بله مقاله کې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو مسله څېړلې ده. ورځپاڼه په دې برخه کې د ملګرو ملتو وروستي راپور ته اشاره کوي او لیکي چې روان کال په کابل کې د ښځو او ماشومانو لپاره خونړی کال و. په مقاله کې لولو چې د ملکي تلفاتو شمیر په بېساري ډول زیات شوی او د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې دا شمېره 1,602 تنو ته رسېدلې ده. 3,600 نور بیا په دې موده کې ټپیان شوي دي. نیویارک ټایمز د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د ځانګړي استازي تادامیچی یاماموتو خبرو ته اشاره کوي چې وایي د دې ناوړه جګړې نتیجه د انسانانو مرګ ژوبله، ویرانی او په افغانستان کې بده ورځ ده. د ورځپاڼې په وینا په افغانستان کې د وژل شویو ښځو په فیصدي کې 23% کې زیاتوالی لیدل کېږي چې د کابل په بیروبار سیمو کې د ځان وژونکو بریدونو پر مهال وژل شوي دي. نیویارک ټایمز په دې حملو کې د وژل شویو ښځو شمیر 104 راوي او د ټپي شویو شمیر 460 تنه یادوي. د ورځپاڼې په باور په دې حملو کې د ښځو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو علت دا دی چې په ښارونو کې حملې سخته شوې او په ورځني ژوند کې د ښځو حضور زیات شوی دی.
په خوست کې یو شمېر قومي مشرانو او مدني فعالانو په یو غونډه کې د اوبو او د دې هیواد د نورو طبي سرچینو د مدیریت په برخه کې د افغانستان د حکومت د پالیسیو ملاتړ وکړ. ویناوالو وویل چې د افغانستان اوبو د افغانانو حق دی. په دې اړه له خوست څخه د نجیب الله الو خیل راپور واورئ.
د سه شنبه په ورځ د خوست قومي مخورو او مدني فعالانو د وی غونډې لاري د افغانستان د اوبو او نورو طبي سرچینو د مدیریت کولو په اړه د افغان حکومت د پالیسیو او هڅو ملاتړ وکړ. دوی د ایران ولسمشر حسن روحاني د تیرونی د هغو سرګندونو همغندنه وکړه چې ویلي ول ایران په افغانستان کې د کمال خان، سلما او کجکی بندونو د جوړولو په اړه به تفاوت نه شي پاتې کېدی. د غونډې یو تن ګډونوال دیني عالم مولوي محمد عارف عرفان آزادی رادیو سره په خبرو کې د سیمې پر هیوادونو په ځانګړي ډول د افغانستان پر گاونډیانو غږ وکړ چې
د افغانستان ټول معدنونه د افغانانو حق دی. هیڅ چاته اجازه نه ورکو چې په خپل سر د افغانستان په چارو کې، د افغانستان په معدنونو کې مداخله وکړي، د افغانستان په قلمرو کې، په درېګونو قواو کې، په تشکیلاتو کې، د افغانستان په سیاسي اهدافو کې لاسوهنه وکړي.
قومي مشر حاجی منډایر وای
موږ افغانستان آزاد خپلواک مستقل هیواد یو که موږ نه څوک دا ایله لري یا د تقاضا لري چې تاسو بندونه ما جوړی دا بل څه ما کوئ پرمختګ ما کوئ نو دا موږ ته هیڅ د منلو وړ نه ده.
په خوست کې د افغان حکومت د اقتصادي برنامو څخه د حمایت غونډه د ولسي ملاتړ د برنامې لخوا رابلل شوې وه. د یاد برنامې مشر محمد الله تړون د طبیعي سرچینو د مدیریت په برخه کې د افغان حکومت پالیسۍ او هڅې بریالۍ وبللې.
د ولسمشر د برنامې د اوبو د مدیریت په برخه کې کاملا بریالۍ دي ځکه د اکثرو بندونو لپاره یې بودیجه پیدا کړې او تړونونه یې هم لاسلیک کړي. دا په دې معنی چې کار عملا شروع شوی دی. سلما بند جوړ شولو، د کمال خان بند دریم پیز نکار شروع دی، د کونړ بند قرارداد د چین هیواد سره لاسلیک.
د ننګرهار ولایتي اداره وایي په جلال آباد ښار او ولسوالیو کې څلور لوی ښارګوټي جوړیږي چې په دې سره به د ګڼو خلکو د سرپناه ستونزه اوار شي او ښار به هم پراختیا وکړي. له سیمې څخه د شاه محمود شینواري راپور واوري.
د ننګرهار ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د خر جوړونې وزارت له لورې د اوسېدلو څلور خرګوټي جوړیږي. د دې ولایت وینا تاوله خو ګڼې وایي د خر جوړونې وزارت د هغو څلورو خرګوټو د جوړولو پلان منظور کړی چې څه موده وړاندې د ننګرهار ولایتي ادارې لخوا ورته وړاندیز شوي وو. نوموړی وایي په نږدې راتلونکي کې به پر دغو څلورو خرګوټو عملا کار پیل شي چې په جوړېدو سره به د ګڼو کورنیو د سرپناه ستونزه هم حل شي.
د ننګرهار ولایت په مرکز او ولسوالیو کې څلور وړاندیز شوي خرګوټي چې په پلان کې نیول شوي و دا د خر جوړونې وزارت له لوري منظور شول. په دې خرګوټو کې د بهر آباد دریمه برخه، د غلیو اوبدلو، د شهید زړور زاهد د پولیسو اکاډمي استادانو خرګوټي، او د جلال آباد ښار څلورمې ناحیې د قصبي ساحې ته د ښار جوړونې وزارت پلان سره سم پراختیا ورکول کیږي.
نوموړی وایي که څه هم په دغو ښارګوټو کې د اوسېدونکو کورنیو شمېر لا نه دی معلوم، خو لومړیتوب به هغو کورنیو ته ورکول کیږي چې کلونه پخوا ورته د سرپناه لپاره د نمرو اویزونه ویشل شوي دي.
تر اوسه پورې لا څرګنده نه ده چې په دې کې به څومره کورنۍ میشت شي، ولې له وړاندې په دغه ښارګوټو دپاره کورنۍ په نښه شوي دي، اویزونه ورکول شوي دي، کلونه وړاندې لومړیتوب هغوی ته ورکول کیږي. له هغې وروسته په وروستیو کې په بیلابیلو پیښو کې د شهیدانو کورنیو ته نمرې ورکول کیږي، او له هغې نه وروسته بېوزله او نور اړمنو کسانو له به په دې خرګوټو کې نمرې ورکول شي.
اوس مهال د جلال آباد په ښار کې د خلکو د ډېرې زیاتې ګڼې ګوڼې له امله د ښار واټونه د ټرافیکو پر مخ بند وي، او د انجینرانو په خبره دغه ښار د اوسنیو نفوس ته په کتو ډېر وړوکی دی. په جلال آباد کې د انجینري خدمتونو د یو خصوصي شرکت مشر انجینر عباسین بهیر وایي د دې ستونزې یوازینی حل په همدې کې دی چې له ښار وتلو سیمو کې هم خرګوټي جوړ شي.
د ښار د انکشاف لپاره لازمه دا ده چې د ښار په څنډو او وتلو برخو کې تش ځایونه چې دي هغه د ښارګوټو لپاره مناسب دي، او هلته ښه انکشاف لپاره زمینه هم برابره ده. موجوده ښار چې دی دا اوس رغول شوی جوړ شوی دی. د دې د ستونزې او د بیروبار د کمولو لپاره همداسې لازم هم ده چې وتلو برخو کې ښارګوټي جوړ شي، او تر څو په ښار باندې هجوم کم شي، او په دې سره ښار انکشاف هم کوي.
په ورته وخت کې مدني فعال ډاکټر اسدالله خالص د حکومت لوري د خرګوټو جوړول مثبت کار ګڼي، او په خبره یې له دې لارې کېدلی شي چې د ځمکو د غصب مخه هم ورسره ونیول شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا متحده ایالاتونه د ایران د بالیستیکي توغندیو د پروګرام او نورو پوځي فعالیتونو سره د ارتباط له کبله پر یو شمېر افرادو او بنسټونو نوي بندیزونه لګوي. د دې نویو بندیزونو خبره یو ورځ وروسته له دې کیږي چې واشنگټن تایید کړه چې ایران د 2015 میلادي کال د اتومي موافقې سره عمل کوي. د دې موضوع تفصیل اجمل انوراندي کوي.
د امریکا متحده ایالاتو پر اتلس افراد او بنسټونو د ایران د لری واټن ویشتونکو توغندیو د پروګرام او د دې هیواد د ځینو نورو پوځي فعالیتونو د ملاتړ په تړاو نوي بندیزونه لګولي. د امریکا د خزانې وزارت د سه شنبې په ورځ په یوې اعلامیې کې وویل دوی په خپلو بندیزونو کې 14 هغه افراد او بنسټونه په نښه کړي چې د ایران د غیر قانوني فعالیتونو ملاتړ یې کوه او نړیوال جرمونو کې دخیل دي. د امریکا د خزانې وزارت وایي هغوی چې پرې بندیزونه لګیدلي د وسلو په جوړولو، د چټکو بریدونو د وړو کښتیو په جوړولو او ترمیم او ځینو نورو پوځي برخو کې د ایران د سپایو پاسداران ملاتړ کوي. په اعلامیه کې د امریکا د خزانې د وزیر سټیفن منوچین له خولې ویل شوي اداره به یې په سختۍ سره هغوی هدف وګرځوي چې د ترهګرۍ د ملاتړ، د لرې واټن ویشتونکو توغندیو د پروګرام او د بشري حقونو د سرغړاویو په شمول د ایران د ناسمو فعالیتونو ملاتړ کوي. د د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي چې دوه ایرانی بنسټونه یې پیژندلي چې د ایران د بالستیک توغندیو په پروګرام کې ښکیل دي. د دې وزارت ویاندي هیدر ناورت ویلي دي ایران د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا له پریکړه لیک سره په څرګند مخالفت کې د لرې واټن ویشتونکو توغندي جوړ کړي او اوس ویلي دي. نوموړي د سه شنبې په ورځ ویل نوي بندیزونه د ایران د پرله پسې ګواښونو په عکس العمل کې لګول شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت همدارنګه پر ایران غږ کړی دی چې د باقر نمازی، سیامک نمازی او شیوانګ په شمول د هغه امریکایي اتباع خوشی کړي چې په ایران کې د جاسوسۍ په تور بندیان دي.
دا هم د خبری مجلې د زینو مهمو خبرونو سرټکی او زلبیا. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار پرون سه شنبه په استانه کې د قزاقستان د بهرنیو چارو د وزارت له مرستیال سره په کتنه کې له تروریزم سره په مبارزه کې پر سیمه ایز همغږي ټینګار وکاوه. د امریکا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ لور ایوانکا ټرمپ پرون په واشنگټن کې له هغو شپږو افغان روبوټ جوړونکو نجونو سره وکتل چې مخکې ورته د امریکا متحده ایالاتونو لخوا د ویزو ورکول رد شوي وو. تاکل شویر چه نن با دا افغانستان دا فوتبال تر درویشت کلونو دا کم عمر لوبغاړو لوبډله دا آسیایی اتلولی لوبو تا دا چمتووالی پا لڑکی دا عراق لطیم سر لوبو وکری. دا بشری اقونو دا سارډله چه مرکزی پا نیویار که دا وای روسیه پا انترنت که دا بیان پر آزاده شدید محدودیتونه لگوولی دی. سپینماری وای جان هنسمن جونیئر با په مسکو کې د امریکا د سفیر په توګه وټاکی او روسیا باید هالند ته د دې هیواد د وی بیړی د نیولو لقبل څخه باندې شپږ میلیون ډالر تاوان ورکړي. دا هم د ژوند رنګونه.
د ژوند رنګونه
تاسو منم راته وای
نوم میر احمد سیر انصاری یا اوتن استاد میخوانگی کابل دو بورسوال و مرکز گرمی استاد ما
استاد نزد چی کرم دلتا نندارتون در بلا بلا انجینری رشد وسایل پکیدی که پده غیر لگ معلومات را که چی در پکم برخه که در نندارتون در اوتوس پکیدی
دلتا زین زین نندارتون در مونگ در ساختمانی پالا یا وار در تکنیکی و مسلکی استاد شاگردان دلتا زین معلوماتون جور کرده چی دلتا مون پنن راتون کی میخیدی دی که شامل ده ساختمانی ده و ده بخش لیوال ده و زمون ده آبراس هولو او مرکز گرمی زین نراتون که وسایل امراول چه ماسیلین جور کرده اخپل پلاسا
استاد دقیه تاسو برخه که تو ماسیلین تاسو را دقیه کار کرده دقیه پروژه پر مخ ورده ده یعنی تو کسان و
دیده خو طول یاو یاو سنف زین زین شایان جور کرده لکه چه پینزه کسان یا اوش مدل جور کرده پینزلاس کسان بل مدل جور کرده یا دو دره کسان بل مدل جور کرده
استاسو برخه چی دازه گورم زین شایانی مثلا کورونا جور کرده دی یا زین نقشه و ماستر پلانو دی کابل خار لپاره که پتا غیره لگه معلومات راگه دیگه مودا که دا جور کرده دی
دا خو که دیشی چی اشپک میاشتی آغا فوتوگرافی که لگه دلده زین یا دره میاشتی سلور میاشتی دقیقا مرکز گرمی ساختمان بوده لگه دلی یا دو میاشتی آغا سیستم ده شهری ده چی ده عمومی نراغست ده و ترکور پر بویل ده او یا مکمل یا دوسوی مکمل پا استاندارد سکه چی طول شایان سنگ اخپل فضای پا استاندارد بوده نست پیگی داست معلوم نده چی ده ده یا ورز دو دو ورز کار نده نمیاشت کار ده
استاد استاسو در نندارتون نمو هدف چه ده چه غواری؟
هدف مو داده چی دور طول کسان ده تکنیکی و مسلکی شایقین شی و راشی و لوال ازدکل لپاره مونگسرات زمونگ شاگر چی چی ترسو چی مونگ وطن پرمخت لار شی
زمون شخل آزادی رادیو آوری
ستاسو لپیغامونو
انجواله ما دروازګان ولادت څخه ما د اشرفانی او د ټول مخامات څخه د خواهش دي چې په پاکستان کې عدالت تامین کړي تر څو چې په پاکستان کې عدالت تامین نشي د صلح تمرې هیڅ وخت نه کوي
د زابل ولایت خاک افغان د ولسوالۍ څخه مې اړیکه نیولې ده باید جنګونه او دا شان ته د پای ټکل کېښودل شي موږ له ټولو مسلمانانو وروڼو څخه دا خواهش ده دغه کارونه
افغانانو نه غوښتنه لرم چې ټول افغانان متحد او یو موټی شي. ټول اردو زموږ باتور پوځونه په خطونو کې جنګیږي او زه غواړم که تاسو اختا ایماندار او طالبان یاسي مسلمانان یاسي د خپل وطن په دفاع کې وجنګیږي، که نه د پنجاب په غلامانو باندې مه جنګیږي.
موږ غواړو چې په افغانستان کې سوله او یو ثبات راشي. الله دې زموږ ټول افغانان سره یو کړي. خدای دې موږ د پردیو د جنګو او د بې بختۍ څخه وساتي.
دا به زموږ لومړۍ خبری مجله د ازادي راډیو خپرونې دوام لري. بله خبری مجله هم لرو چې مصطفی سروری وړاندې کوي.
تشکر از شما